په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اردوونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه له بروال کاکړه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. اروپایي پارلمان نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییز اغیز خبرې کوي او د امریکا د کانګرس دیرس غړیو پر ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی دی چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره دی لنیغې ډیپلوماسۍ کار واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. د لاهور په سیول لاین تانه کې درج شوې مقدمه کې تور پورې سوې چې منظور پښتین په لاهور کې اسمه جانګیر کانفرنس ته په وینا کې پر پوځي جنرالانو نیوکې کړې دي او د ریاستي ادارو پر ضد یې د ولس پارولو هڅه کړې ده. منظور پښتین د اکتوبر پر 24 پر ټویټر د هغه اف آی آر له خپرولو سره لیکلی چې یوازې د ده پر ضد د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د ظلم خلاف پورته کېدونکي ژغونه په مقدمو او جیلونو نسی خاموشه کېدی. د ده په وینا د دې یوازنی حل دا دی چې انصاف وسي. دا لغ وروسته ده چې منظور پښتین د اکتوبر پر 23 په لاهور کې اسما جانګیر کلنی کانفرنس ته په وینا کې هغه خبرې بیا تکرار کړې دي چې د په زیاتره ویناو کې کوي. نوموړي تور پورې کړی چې په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی چې ټولې پرېکړې پکې د پوځ مشر کوي. یو شمېر سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو پر منظور پښتین د مقدمې درجېدل غندلې دي. بلوس ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنی حکومت هم د بلوچستان د مسلې هوارول له پامه غورځولې دي. دوی وایي که بل د بلوچ ولس ستونزې هوارې نه کړل سوي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري لا زیاته کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی مخکښ ډاکټر جانزیب جمال دینی مشال رډیو ته وویل
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي نو له دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نورې هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري داسې نه وي چې هغوی هم پر بل خوا لاړ شي.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملکي د لادرک کسانو د موندلو پوره هڅه کوي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړې چې نوموړي د اکتوبر پر 24 خپله استعفا وزیر اعظم شهباز شریف ته لیږلې ده. پر رسنیو په خبره شوې استعفا لیک کې راغلي چې هغه د خپلو شخصي وجوهاتو له کبله له دندې استعفا ورکړې ده. دا تر اوسه نه معلومات چې وزیر اعظم د هغه استعفا منلې ده او کنه. د خیبر پښتونخوا د سوات سوداګرو اتحادی او جماعت اسلامي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو لګولو مخالفت کړی دی. دوی پرون ویلي چې د سیمې یو پلو ځانګړی حیثیت لري او بل پلو ترهګرۍ او سیلابونو ځپلی دی. د دوی په وینا سوداګر به نیغ په نیغه ټیکس نه ورکوي. له سوات څخه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم مشال رډی ته وویل چې دوی به له صوبای حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټیکسونه معاف کړي. د اروپایي پارلمان لخوا نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه اغیز باندې بحث کیږي. دغه بحث د اروپایي پارلمان د بهرنۍ اړیکو په کمیټې کې ترسره کیږي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بشري حقوقو د لپاره د سازمان یو مسؤول او د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل سوی ډلګۍ مشر او ځینې افغان فعالان په دې کې برخه واخلي. د امریکا د استازو جرګې دیرس غړیو پر ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی دی چې د خبرو اترو له لارې د اوکراین مسلې هواري لپاره دی لنیغې ډیپلوماسۍ کار واخلي. دا غوښتنه د اکتوبر پر 23 په هغه لیک کې سوې ده چې د ولسمشر جو بایدن د خپل ډیموکرات ګوند دیرس غړیو پرې لاسلیک کړی دی. او وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن د استرالیا او سریلانکا ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه مازیګر 4 بجې د استرالیا د پرت په میدان کې پیل شي. د خبرونو پای.
خبرونه خبرونه مولا بریوال کاکړه وردل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ملرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین پرون د لاهور په وطانه کې د غدارۍ مقدمه درج شوې ده. نوموړي تر دې یو ورځ مخکې په همدې ښار کې د اسما جهانګیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته وینا کړې وه. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د پښتین پر ضد د اف آی آر درجېدل غندي او وایي چې د پاکستان له وړو قومونو سره توپیری چلند کیږي.
څومره محکوم قومونه دي هغې ته د خبرې اجازت نشته، د رایې د اظهار اجازت نشته، د رښتیا ویلو اجازت نشته.
بلوچ ملت پال ګلدونه بیا په داسې حال کې چې وخت په وخت په حکومتونو کې پاتې شوي، د بلوچستان د مسلو د نه هواري له امله شکایتونه کوي. یو شنونکي وایي د بلوچستان د ستونزو د حل په برخه کې لوی خنډ د ملت پال ګوندونو خپل منځي نه اتفاقي دي.
پولیټکس کې خو اختلافات دي، نفرت نه. دوی د نړۍ زیات وخت اولاد سي نو بیا د یو بل سره احتیاط کول ډیر مشکل کاری.
او د سواد تجاران وایي کې حکومت پرې ټکسونه ولګول نو احتجاجي تحریک به پیل کړي.
تاجران اور عام بیادری حکومت مزاحمت کو نو کو نہ سخت تحریک پہنچے دی کی چدا زار کم تحریکونه د دشت ګرځي خلاف دی، طالبانیزیشن خلاف دی، دا کوم کمران نه شي.
هله دال مشال رادیو سروس. اولنی موضوع ته به راشو. د اکتوبر پر 23مه یعنی پرون د لاهور په سیول لاینز تاڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج شوې ده. نوموړي تر دې یو ورځ مخکې هم په لاهور کې د اسما جهانګیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته وینا کړې وه. په اف آی آر کې پر پښتین تور پورې شوې ده چې په خپله وینا کې د پاکستان د پوځي جنرالانو او ریاستي ادارو ضد خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ځینو ملت پاله ګوندونو مشرانو پر منظور پښتین د مقدمه جوړولو اقدام غندلی دی. دوی ویلي تر نوموړي زیاتې سختې خبرې په همیات کانفرنس کې نورو سیاستوالو فعالانو او پروستیو کې د تحریک انصاف مشر او پلویانو یې په ولسي غونډو کې کړي دي. منظور پښتین د اکتوبر پر 23مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پر ځای دی چې ریاست ځپل شو قومونو ته انصاف ورکړي، د هغوی د حق لپاره پر خبره کوونکو د غداري او ترهګرۍ مقدمې جوړیږي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
منظور پښتین د اتوار په ورځ په لاهور کې د اسما جهانګیر کانفرنس ته وینا کړې وه. د لاهور په سیول لاینز تاڼه کې پولیسو د نعیم میرزا په نوم د یو تن لخوا د هغه په ضد اف آی آر ثبت کړی دی. د ثبت شوي دغه راپور تر مخه منظور پښتین په خپله وینا کې د پوز په مشرانو او جرنیلانو نیوکې کړي دي، او په دغه درج شوي مقدمه کې په منظور پښتین تور پورې کړی شوی چې د ترګرۍ ضد جنگ کې په ریاستي ادارو د نیوکو سره هغه د ادارو په ضد د ولس د مزاحمت راپارولو هڅه کړې ده. خو د منظور پښتین په ضد د مقدمې په درج کولو د ملت پاله ګوندونو مشرانو او د بشري حقونو فعالانو نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د اکتوبر په 23مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په ادارو د نیوکو خبره وي نو په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو او سیاستوالو لخوا نیخ په نیغه د ریاستي ادارو او د هغوی د مشرانو په ضد د دین هم سختې نیوکې شوې دي.
اسما جهانګیر کانفرنس چې وشو په دې کې چې څومره هم مقررین راغلي وو ورته په ښه کولاو خبره وکړه. د دې نه مخکې هم د پخواني چې کوم ګوند حکومت د پاکستان تحریک انصاف د هغې لیډران د هغې ورکران هغه بیا راوتي دي، هغې هر قسم بد رد او سپکاوی څه قسم هم الزام هغې لګوی شو د هغې لیډرانو، هغې ښه کولاو هر قسم خبره کړې ده. ټیک ته په یو کس نیم به کیس کړی او هغه بم بیا دا و چې په هفته کې دنه به دغه ضمانت وشو. د دې په ځای کې مونږ د ملک نورو قومیتونو یا د هغې لیډرانو سره هم په هغې کې سوچ کم قسم چلند کیږي نو ډېر غټ فرق دی. او مطلب دا خو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچ شو چې څومره محکوم قومونه دي هغې ته د خبرې اجازت نشته، هغې ته د رایې د اظهار اجازت نشته، د رښتیا ویلو اجازت نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د یو ټویټ د لارې په منظور پښتین د درج شوې مقدمې غندنه کړې ده، او هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په کوم ډول د منظور پښتین او ولی وزیر سره سلوک کیږي نو آیا داسې به د نیازی، پواد چودري او عمران ریاض سره هم کیږي او کنه. د منظور پښتین په ضد د درد شوی اف آی آر په ردعمل کې منظور پښتین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې د هغه په ضد د غداری او ترهګرۍ اف آی آر ثبت شوی دی. یاد دی وی چې د اسما جهانگیر په یاد کې کانفرنس ته د منظور پښتین نه علاوه د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر ترر، خبریال حامد میر، د بلوچستان نېشنل ون مشر اخترجان منګل، افراسیاب خټک او د بشری حقوقو زینو نورو په اعلانو هم وینا کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان بلوچ ملت پال ګوندونه وایي اوسنۍ حکومت یې د ولس ستونزو هواري ته پام نه کوي. دوی په وینا د حکومت نه پام لرنه به د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بې باور کړي. دوی په عین وخت کې له عدالت څخه هم شکایتونه کوي چې په خبره یې د بلوچستان د مسلو حل ته ارزښت نه ورکوي. حکومت او عدالتونو تل داسې تاثر غلط بدللی چې ګواکې له یوې ډلې سیمې یا صوبې سره توپیري چلند کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې د ټول ملک په ګډون باندې بلوچستان د لدرک کسانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ ملتپال د یو نه یو ګوند په شکل کې په هر حکومت کې شریک اوسېدلی دي. پښتانه دا ده چې دوی له حکومت او عدالت دواړو څخه سر ټکوي نو د بلوچستان د مسلې حل په څه کې ویني؟ زمونږ خبریال بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
بلوچ ملتپال ګوندونه وای د تیر په څیر اوسنۍ وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغه سي ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې پکار ده. د بلوچ ملتپال ګوندونو مشران وای ک د بلوچ ولس ستونزې هواري نکړل سي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بے باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرک کسانو د خوشی کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی هغه د تیر په څیر په اوسنی حکومت کې هم نه لیدل کیږي. دوی وایي د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاده عدلیه ویل کېدای شي. دا سرګندونی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلې بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي؟ په اوسنی وفاقي حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ ډاکټر جهانزیب جمالدینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي نور دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نور هم خرابېږي. کم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري داسې نوي چې غوي هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډیو ته ویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسی واریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
د لادرک کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي. په دې کې بله خبره نشته او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش و چې خبرې اترې وشي خو تر څو چې استبلشمنت او بلوچ وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هواریدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په دې برخه کې بیا زیاته ذمہواری پر ریاست راځي چې هغه د خبرو اترو لاري داسې حل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هوار شي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت لره تک سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک کې د لا درک کسانو د مندلو پوره هڅه کوي. د ویلي و چې د دې لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملت پالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا د بلوچستان هر باشعور سړی دا خواهش دی چې بجای دا قوم پرست په مختلف پاکټس کې چې دی ایکټیو دی یا ڈیوائیډ دی باید چې دوی چې دی یو مشترکه دوی دغه او ډیر فائدہ ای. مگر دا دی چې لوی خبره دا چې پرسنلټی کلیش دی او د پولیټیکل پارټیز چې دی دوی دونی زیات چې دی مخته ولاړ شي. حالانکه په پولیټکس کې خو اختلافات دی نفرت نه نو دوی دونی زیات مخته ولاړ شي نو بیا د یو بل سره چې دی احتیاط کوم ډیر مشکل کاری.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د روانو مشکلاتو او په ځانګړې توګه د لا درک کسانو مسلې پر وسایلو د اختیار نشتوالی او صوبایي خودمختاري د ملتپالو نظر یو دی. خو بیا هم د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره په شریکه ژغ نه پورته کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خیبر پختونخوا د سوات تجارانو د جماعت اسلامي ځای مشرانو له حکومت غوښتي چې په ملکن ډویژن کې پر خلکو د مالی یا ټیکس لګولو ډډه وکړي. د جماعت اسلامي او ځای مشر د اکتوبر پر 23 په منګوره کې په خبري غونډه کې ویلي چې د دې سیمې اوسیدونکو ترهګرۍ او وروستۍ بارانونو سیلابونو زخت ځپلي دي او ځکه نو حکومت باید راتلونکو لسو کالو لپاره هلته ټیکس ونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي 2023 زیږدیز ملکنډ ته له ټیکس څخه د پاکې سیمې ورکړل شوې حیثیت ختمیږي. بلخه د حکومتي ګوند تحریک انصاف استازي وایي د ټیکسونو په اړه پریکړه به د سیمې حالاتو د اوسیدونکو یې غوښتنو ته په کتو کیږي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پرس کلب کې خبری غونډې ته د جماعت اسلامي پخوانی صوبای اسمبلی غړي او د خار امیر محمد امین سره د ګڼ ملګرو ویلي چې سوات جدا سټیټ او کال 1901 کې د پاکستان سره شاملېدو نو هغه وخت حکومت سره ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه ورکولو لوازنامه کړی وه او خصوصي حیثیت دې سیمې ته ترلاسه شوی وو. وروسته کال 2013 کې قبایلي سوبو پر رنګ د سوات خصوصي حیثیت ختم کړ شو. خو هغه وخت کې هم حکومت سوات او ملکن ډیویژن د 15 کال لپاره د صدارتي آرډیننس په ذریعه د ټیکس نه پاکه سیمه ګرځولې وه. دغه نیټه کال 2023 کې ختمیږي او حکومت دلته اوس ټیکس لګوي.
سوات قوم په نقل مکانې باندې او په بی دخلۍ باندې مجبور شو. دغه رنګ د پاکستان د امن لپاره د سوات د عوامو قرباني دي. یو کال دلته مسلسل کرفیو پاتې شوی. زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ کاروبارونه، زمونږ هوټل انډستری، زمونږ ریسټورنټ، زمونږ هغه په خپل ځای چې کم نقصان شو، بے دریغه کټایي شو د ځنګلاتو، کم ذهني طور خلک په تکلیف کې دي. نو چې خلک پیسې ګټي نو ورکې به ریاست لا چې کم ډایرکټ ټیکس را روان دي، چې په تنخانه بیا کټ کیږي، ستاره انکم نه به کټ کیږي، هر کال به ته ګوشواری جمع کې، ستا په کور باندې به ټیکسي، ستا په ګاډي باندې به ټیکسي.
خبري غونډه کې شریک د چارباغ بازار اوسیدونکو نوید خان اور پشال دا وای چې سوات ولس تر اوسه د سیلابونو او تر هغه ریخ کار دی. د سوات پخوانی مشر والی سوات چې سوات چې پکې بونیر، شنګلا او کوهستان ضلع شامل وي پاکستان ته حواله کوو. نو دا خبره په منلي وا چې دا سیمې پسپانده دي او دلته به تر سلو کالو پورې ټیکس نه لګي.
ټیروریزم دا د غتیر شو، موږ د سیلابونو رالو، خلک به کور شو، لاغه دا ټرامه نه خلاخته خلک وته نه. نو دې دا کمپنسیشن وشو. د بهر نه خلق راغه وټل جوړ، بهر نه خلق راغه بادي زم سیوا کړه. سواتی ته سم ویلو شو صرف شاپر او پمپر پلوشن نه راوستو، سینې را لګنده کو، ځنګل غنده کو، مونږ ته هیڅ نه میلاو
د ملکن ڈویژن تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم پتاغړ مشال ریډیو ته وای چې سوات او ملکن ڈویژن کې ټکسونه دوی وړاندې هم نه دی منلي او بیا به هم نه مني ځکه چې دې سیمې خصوصي حیثیت اوسم برقرار دی
تاجران اور عوام تیار نہیں اور حکومت مزاحمت کو دونوں سخت تحریک پہنچے دی گئی چاہے کم تحریکوں دہشت گردی خلاف دی یا طالبانیزیشن خلاف دی
حکومتی چارواکی او سوات نا د صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې څخه پوښتنه وکړه نو دوی وای چې کال 2013 کې د صوبائی حکومت په غوښتنه مرکزی حکومت ملکن ډیویژن کې ټیکسونه د 15 کال لپاره نه غوښتو قانون پاس کړو اوس به هم دوی د ولس لپاره له صوبائی حکومت نه د ټیکسونو معاف کولو لپاره غوښتنه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري
په شمالي وزستان کې د گاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خو دې ورته د گاډو کسٹم خلاص کړي او یا دې هم له دوی څخه د مالی یا ټیکس نه غستو موده نور هم وغځوي دوی زیاتوي په سیمه کې لکونه نان کسٹم پیډ گاډي دي چې روزګار سره د پام وړ شمېر خلک تړلي دي د شمالي وزستان انتظامیه په عین وخت کې د بغیر له کسٹمر گاډو له مالکانو غوښتي چې په ځایي تاڼو کې خپل گاډي راجستر کړي د انتظامیه په خبره دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی عمر وزیر رپورٹ راکوي
دا ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تا 13 اونۍ خبرداری ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسٹم گاډو ته ورکړل شوې اجازت به د 2023 کال 13 جون ته ختم شي دا لاغې وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ډاکټر نثار احمد اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات بغیر کسٹم گاډي پر سړکونو ګرځي چې د پوینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي د شمالي وزیرستان بغیر کسٹم گاډو برګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د گاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کاله نور ټیکس معافي غواړي چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلک په خپل خپو درېږي
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وی چې د سره د میجا په کاروبار باندې هغه هم ورزې دو په سوینه برګې نه دی په دغه شی په سوینه دی لرون دی او په زر حل غړي د می سره وی لوړ دی مش بار بار د حکومت د مطالبه کوي چې مش برجا کسٹم کولاوګه د کسٹم نه وی رجستریشن په مقامي ستا باندې کوم دی جاری کړی نو مش انساني سره انشاء الله په دغه شی ته ونه هم کې مش حکومت د دا چې دا ایکستنشن ته زیات کا پنځه کولاندر هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی وداري او وطن دی اپریشن در بیازب نه تبا شوی دی مدګر شوی دی تر وسه پرمشتا دی برګنی ماویز وی ا هنه دی ملاو شوی
د یاد اتحادیه جنرال سیکرټر امداد خان وای چې په مقامی ستا باندې رجستریشن ته تیار دی که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کی کې سمتبادل دی هم جوړ کړي یا د کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول گاډي کسٹم شي
د خپل حکومت نه میش د غشتنه دو چې د میش چې د کیم ټیکسی نه چې ګټي ډر روان دي 2023 نه بعد چې میش سره په داسې سپیشل حکومت ته ونه کو میش د غشتنه غوړي چې میش گاډي ته د کسٹم کولاو شي میش سره په لکاوي گاډي دي کاروبار اجازت ته میش ته روک نه شي چې میش چې کیم د نن کسٹم گاډي دي لکه سرنګي چې د سواد شي طریقې کار د گاډي رجستریشن دا میش د حکومت سره خپل پیرا پیرا تا اون دا کیبه لازم دا ضروری دا پیرا تا اون تک پسار دا چې میش کاروبار یا بندیز نه
شمالی وزیرستان کې د موټر بارګینونو او بغیر کسٹم گاډو مالکانو ته ځلی انتظامی نوټس جاری کړي چې د خپل نن کسٹم گاډو رجستریشن یا نوم لیکنه وکړي او بغیر نوم لیکنه گاډو په ضد به کاروایی کیږي مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د گاډو رجستریشن په مقامی سطح په سیمه کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي چې د هر گاډی ریکارډ نوملیکنه له پولیسو او انتظامیه سره موجوده وي. باقی حکومت لا څه پریکړه نه دی کړې چې د بغیر کسٹم گاډو لپاره څه پالیسی جوړوي. خیبر پښتونخوا سره زم شوې پخوانی قبایلی سیمې 2023 کال پورې حکومت ټیکس فری زون ګرځولې وې چې مودایره روان کال جون کې سر ته رسی او راتلونکي وخت لپاره حکومت سره نوې رسمي پریکړه لا نه دی کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخ کړي دي. د سازمان د اکتوبر پر 2 خپور کړي رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت مخنیوي د دغه مسلې د حل لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جون له نیمایي وروسته په بارانونو او سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې تر څنګ 3.5 میلیونه کسان اغېزمن شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا یونیسف دغه رپورٹ وای چې واز په سند او پنجاب صوبه کې په هر نه ماشومان کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول 1 میلیون نه سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. 6 میلیون نه سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپل سیمو کې 9 میلیون خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري چې په کې غټه شمیره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 400 او نوخار بیلابلو سیلاب ځپل سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګون کې ډاکټر ابرار علی خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چې کم دی نو ماشومان ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي. هغه بل هغه صحتمند خوراک هغه ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي دو. بل ورسره ورسره هغه ته چې کم دی نو صفا اوبو انتهایی خډیر یعنی مثال موږ ته دا کمی په نظر باندې راغی او زیات تر چې کم دی نو دې ته مسله د الرجي مسله هم ډیره زیاته وه ځکه چې د څښا اوبو چې کوم هغه اثراتونه هغه د دوی د سکن باندې هم موږ ته ښکاره په نظر باندې راتلل.
همدغې سیلاب ځپلې سیمو کې کار کوونکي زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومانې پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جنکې هم د ډیرو خوراکي اور وختي مسلو سره مختی
ور یو خوځه چې دا نو هغه وون کور سنبالي ته خلاغه خپل صحت ټکنی نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل خپل کور والدونو خیال نشي ساتل یو خوځه چې دا نو هغه بیمار وي یا پرګننت وي یا مطلب ماشوم لته ور کوي هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دی او د پلس دا ماشوم رو بوج کې دیل وي چې هغه وته ورونده سينه دا خپل باډي متاثر کیږي خو اسان سره دا وی چې کوم ایمیون سیستم دی هغه دونه ویک شي خو په اسانه ویل اره یو زماري هغه کې سکول شي نو دا شاندغي ماشوم چې دین هغه ډیر زیات کمزور شي او بیا چې مخ کې زینو دا غي چې کوم دماغي بیماری وي یا جسمانی بیماری وي یا مازورتیا وي چې نور مختلف بیماری وي نه په اسانه لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچره دغه سیلاب ځپلو سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبو او داروګان ونه رسول شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د معدې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدي شي نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
خسته خوراک صحتمند خوراک ورسي هغه ماشومان ته نکوته یا چې کوم مثال د هغه میندو ته زما په خیال سره چې دا کوم یو قسمه هغه سره کوآپریشن ام وي او بل چې کوم دی بر د غټو بیمارونو د غټو منظورونه بچ شي.
دا یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خوشا سلويخ فیصد میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړني بنیادونو د غزان ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 2 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د یو سل 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے.
مشال ریڈیو تا غوگی رودن کو پا پی خور کے دا غرمی دولسنی بجے شوی دا خبرونو لنڈیز لبوریوال کا کڑا اورو.
د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګری او غداری مقدمه درج کړی ده. د لاهور په سیول لاین تھانه کې درج شوی مقدمه کې تور پورې شوی چې منظور پښتین په لاهور کې اسما جانګیر کانفرنس ته په وینا کې پر پوځي جنرالانو نیوکه کړې دي او د ریاستی ادارو پر ضد یې د ولس پارولو هڅه کړې ده. منظور پښتین د اکتوبر پر 23 پر ټویټر د هغه ایف آی آر ل خبرولو سره لیکلی چې یوازې د ده پر ضد د ترهګری او غداری مقدمه درج شوی ده. نوموړي زیاته کړې چې د ظلم خلاف پورته کېدونکي ژغونه په مقدمو او جیلونو نسی خاموشه کېدی. د ده په وینا د دې یوازنی حل دا دی چې انصاف وسی. بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنی حکومت هم د بلوچستان د مسلې هوارول له پامه غورځولې دي. دوی وایي که د بلوچ ولس ستونزې هوارې نه کړل سي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري لا زیاته کړي. خو وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملکي د لادرکه کسانو د موندلو پوره هڅه کوي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارر له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. یو شمیر پاکستاني رسنوي خبر ورکړې دي چې نوموړي د اکتوبر پر 23 خپل استعفا وزیر اعظم شهباز شریف ته لیږلې ده. پر رسنوي په خبر رسوي استعفا لیک کې راغلي چې هغه د خپل شخصي وجوهاتو له کبله استعفا ورکړې ده. دا تر اوسه نه ده معلومه چې استعفا منل شوې ده او کنه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمایز اغیز بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولاسن د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤول هیدربار او د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي ډلګۍ مشر او ځینې افغان فعالان په دې بحث کې برخه واخلي. د امریکا د استازو جرګې دیرس غړیو پر ولسمشر جو بایډن ټینګار کړی دی چې د خبرو اترو له لارې د اوکراین مسلې هواري لپاره د له نیغې ډیپلوماسۍ کار واخلي. دا غوښتنه د اکتوبر پر 23 په هغه لیک کې شوې ده چې د ولسمشر جو بایډن د خپل ډیموکرات ګوند دیرس غړیو پرې لاسلیک کړی دی.
د مشال ریډیو لند خبرونه. د برتانیا منتخب وزیر اعظم ریشی سوناک وایي هیواد له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک دوشمه ماښام ولست په خپل اولنۍ وینا کې دا خبره وکړه. نوموړي تر لیسټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري پر غاړه اغسته وټاکل شوی چې زر د برتانیا د وزیر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي. صفی الله ستانکزه نور تفصیل راکوي.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل:
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغو ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
for the British people.
ریشی سوناک لی سټرس هم ستاینه وکړه چې د خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک وویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 22 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی. د لومړنۍ آسیایي ټبرې او غیر سپین پوستې بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1960 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپلمنځي ګډوډیو او په څه کم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
ملګری ملتونه وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خزینه خبر اعلانو پر وړاندې شوي چلند د شوي چلند د لامل شوی چې هغوی له ټولنیز ژوند لري شي او اقتصادي ستونزې وګالي. دا سازمان زیاتوي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او په کې د افغان خزینه خبر اعلانو ونډه خورا کمه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه خزینه خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې اوس هم په رسنیو کې کار کوي له یو شمېر محدودیتونو شکایت کوي. طالب چارواکي بیا وایي د ټلویزیون چینلونو له خزینه خبر اعلانو یوازې د حجاب مراوتول غوښتي دي. بیا هم تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبرې لاڼو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبرې لاڼو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانې مکلفې وګرځول شوې چې مخ پټې باید په ټلویزیونو ښکاره شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې خزینه میلمنې هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې خزینه نتاخانې په ټلویزیونی پروګرامو کې له نارینه میلمنو سره بحثونه نشي کولی. د یک ټلویزیون خبریالې لیما سپیڅلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د خزینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% خزینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکو مشتنۍ او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته د 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د کورونو جوړولو چارې به د ژمي تر رسیدو مخکې سرته ورسي او دا چې بې سرپنا کورنۍ به په نو جوړو کورونو کې ځای پر ځای شي. د برمل خلک دې کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کورونو په خوا کې د دوی لپاره د څښاک د پاکو اوبو سیستم، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او لارې هم جوړ شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غزیدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز مشال راډیو ته وویل
مرت اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي. بیا چې چا
میرنواز په خپلو خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نو موړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یو بل لوی نیمګړتیا لزده کړو څخه د دوی د ماشومان او ځوانانو به برخې پات کېدل دي.
د روټ په اړه چې میسر دا وشي چې د روټ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دوی چې د میشتومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په کادر بیږي نه چا په ذات بیږي تعلیم مشتانه سبق کیت شال نه دیلی.
بلور ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې دې جملې د 1250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نګ دي شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوی متی الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باج رسیدلې دي باج شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله ته کارن جوړ دې ډیر ډیرې کارې نو خلاص ته او د نیم سو یو شرط پاتې شي هغه کار اوس چاته سګر سيته لري چاته ژوند سيته چا د بل سيته لري شنه د دې وخت یې هم شروع کړی.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي د سړکونو پر غاړه پخیدونکي خوراکي توکي غیر صحي ګڼي او مسؤلینو غواړي چې د مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ مسؤلین هم دا ستونزمنی وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخیدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه برابر کړي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکونو پلور خلک لبیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه او ټول د گاډو میکروبونه ارتشته دي او ټول په دې کې غړيږي یعنی چې دلته صفایي نشته. دغه میکروبونه ټول چې د ایصال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې د غلطه پخېدو باید پاکوالي ته ډیر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورون کې وایي دوی تر پلی وسه هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د زائد نشوالي له عمل اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشي چوک د سیرمه په یو سند کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو توایي
دولت نه دا غوښتنه کوم ته او غاړ ته زه راکی موږ خپل یو قبر زه تین او غټو
پلن برابر کړی دا چې د خلاله نه پکې غټو او فل حال څومره خستا چولی او داسې لوبیا او پکواله ماشال ار څشتره دا حکومت غواړو چې څو خزر ته برابر کی.
روغتیا پالان هم لخل کو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحی خوړو لخورا ک ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېر میکروبونه ممکن اوسي لکه پرازیتونه جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کیږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې دخته کېدو چانس هم کار.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یاد ستونزمنی خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ صحه په برخه کې څو ور توسعه شوې ده. د دوی نه تعهدونه غسل شوې دي. د سیتامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوې چې دوی تر څو د خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک وسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لوري پلان برابر شوی دی. شاید د دوی لپاره په کې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناستې په دغه ډول نه وسي د ټولو معیارونو برابر برابر زی بدوی زنت جوړ
د ذکر ور د چې د ژمی پراتک سره په جلال آباد خار کې د خلکو غنه غنه زیاتیږي چې ل عملې د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخیدون کو توکو پلورون کې هم نشي کولای د خپل توکو ایبزل سیاه مراد کړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک یوی اسلام آباد مشتی سړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ویلی د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته په پاکستان کې ترګرې پیخي زیاتې شوې دي. د ادارې د اکتوبر په 19 په رپورت کې زیاته کړې چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې ترګرې پیخي 50% زیاتې شوې دي. دا چې د چارو پوهان د ترګرې د زیاتو پیخو د غوډ مخنیوي لارو چارو په اړه څه وایي د ملیحه امیرزاده په رپورت کې یو
سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز شمیرې ښایي چې د 2021 کال د اگست 15 نه د روان کال د اگست 14 پورې په پاکستان کې 2.5 ترهګرې حملې شوې چې پکې 243 کسان وژل شوي او 219 کسان نور زخمیان شوي. رپورت وایي چې د 2020 کال اگست نه د 2021 کال تر اگست 115 وسلوال بریدونه شوي. په هغو حملو کې 294 کسان وژل شوي او 598 بل شویو. سیړنیز ادارې ویلي دا صورتحال چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنې د وروسته رامنځته شوی د دې څرګندونه کوي چې پاکستان ښایي د ترهګرۍ یوې بلې څپې سره مخامخ شي. په ملکن پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي زده کړو ښوونکي پروفیسر میراج الحمید ناصری د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته وویل تاریخ ښایي چې کله هم په افغانستان کې سر روان وي اثرات یې ضرور په پاکستان هم پرېوځي. نوموړي وویل چې په سوات کې روان حالات هم د دې نشاندهي کوي خو د نوموړي په فکر دا ځل نه ویني چې طریقې طالبان پاکستان به په سوات کې د پخوا په شان قوت عمومي.
افغانستان کې چې کله په 1996 کې د طالبانو حکومت راغلی و نو د هغې سپیل اوور افیکټس په پاکستان باندې هم و. په 2002 کې الیکشن شوی و په پاکستان کې نو په صوبه خیبر پختونخوا کې د مولیانو حکومت راغلی ایم ایم ای په شکل کې. اوس څومره پورې چې د پیپس رپورټ دی دوی به کوشش به خامخا کېږي چې هغوی د طالبانو د افغانستان د حکومت نه فایده واخلي او سایکلوجیکلی دلته یو پرشر جوړ کړي په عوامو باندې. او پاکستان او د افغانستان په پولیټیکل سټریټیجیک اکنامیک کلچر په هر څه ډاینامکس ډېر غټ فرق دی نو دلته د هغوی کامیابي چې کوم ده ناممکنه ښکاري. ټیک مشینري هغه وته ویجیلنټ ته څومره مضبوطیا سره مخکې و 2009 یا 2010 کې اوس هغه شانته نشي کېدی.
د 2008 کال نه د 2009 پورې په ملاکنډ کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله فعاله وه. په دغه موده کې د هغه وخت حکومت د ملا فضل الله او د هغه د سخر صوفي محمد په غوښتنه په ملاکنډ کې د نظام عدل معاهده لاسلیک کړه. وروسته حکومت هغه وخت د وسلوالو پر ضد اقدام ته اړ شو چې هغوی د آئین منلو نه انکار تر څنګ د ملاکنډ نورو سیمو ته خپله قبضه وغځوله. هغه وخت وسلوال لسواته وویستل شول خو له تېرو څو اونو راهیسې د سوات ولس یو وارې بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی او وایي چې دلته وسلوال بیا راغلي او باید حکومت یې پر ضد اقدام وکړي. د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په رپورټ کې د ملګرو ملتونو حواله ورکړل شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د غیر ملکي وسلوالو ډلو فعالیتونو د کنټرولولو لپاره مؤثر اقدامات ندي کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې له افغانستان نه پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د تګ په اړه رپورټونو په ولس کې یره تر حق پر کړی دا. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورت په اړه لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز کې د افغانستان پاکستان د چارو کارپوه امینه خان د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې له هغه خاورې بارنۍ وسلوالې ډلې لکه ټي ټي پي داعش آی ایم یو یا القاعده نورو گاونډو هیوادونو کې ترهګري خپره نه کړي. هغې زیاته کړه چې د پاکستان په پارلیمان کې د ترهګرۍ ضد تګلاره باندې باید پوره بحث وشي خو له بده مرغه د هیواد سیاسي عدم استحکام په دې لار کې غټ خنډ دی.
بورډر د پاره چې هر قسمه پالیسی دا
د پولو د تنظیم پالیسی جوړول د وفاقي حکومت سیمواري وي. هغه پالیسیانی چې زموږ خارجه تګلار باندې اغیز کوي چې پکې د پولو تنظیم شامل دی باید چې لپاره صوبایي او وفاقي حکومت په یو ځای کار وکړي. باید چې د ترګري عزت او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړه د پاکستان په پالیسی په پارلیمان کې کامی بحث او مباحثه وشي.
د پاکستان مرکزی وزیران مشرانو رانا ثناءالله، خواجه آصف او شری رحمان هم په سوات کې د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دوی د اکتوبر پر 19 د قومي اسمبلۍ غونډې ته وویل چې په سوات کې یو ځل بیا د ترهګري لړۍ پیل شوې ده چې لمبې یې د هیواد نورو سیمو ته غځېدې شي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاحکار محمد علي صاحب د اکتوبر پر 19 په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې هغوی له طریقې طالبان پاکستان سره هېڅ ډول لاسنامه نه ده کړې او نه یې وسله والو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امنیت ټینګښت لپاره مرستې ته تیار دي. د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیول چې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک یې په پورته کړی کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو دردونکو په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړی کیږي. پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي نه حکومتي اداره پینک ریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. اداره زیاتوي پاکستان کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 90,000 پیښې ثبتېږي. چارواکي بیا وایي په دې برخه کې د آگاهۍ کیمپونو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې اورو چې د سینې له کینسر څخه د روغې شوې یوې میرمن رانی خان پر غږ پیلېږي.
زما تب ون د خدای نه دانه شان جوړ شوی و، زما دانه چې و هغه ماته شو، ما خو کې غغم نو کړ، بیا زما خور کتنو بس هغه پچغه شچ داس دي. نس بیا زی ډاکټر له بوت لم پهل کی مول غول بیا را لا
اپریشن دا د پی خبر درانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی وو. رانی خان وای چې د سینې د سرطان له وجې ډیره سخته تیر کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوی ده او اوس په یو بانکي کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی وو، خو زه جو ګیلټي شانتي محسوس ته خو هغه دانه شانتي و، بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغه ویل ته سر ودا دای چل کی غو ته برداشت کی بس مام خو هر څه برداشت کی صبر نه می کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې بس ټیک شم، اوس خالی چیک اپ لزم، بس دې کې و زیات تر همت خلق کین که همت یو پیل بس هر څه ختم دی. بیا
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلینو په سیر سک کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له 40,000 څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو لمخې په هر نهو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي، خو په پاکستان کې دا 50 کال دی او ان دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوی پروګرام په سمه توګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو سلیرشتو ساتونو کې شاوخوا 100,000 ښځې د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر افتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه سمره ممکنه ده. پاره د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سې ځین نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینې کینسر، ځکه چې سینې کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی دا هغه دا چې سینې کې غوټه مې محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دی، 5% غوټه کینسر دی. ټیک شو، خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دی دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسې معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسې دا ډیر وخت نه د سکیږي نه، دا به همیشه ډاکټر تخوی. دینه علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي، هغه کې د سینې کې درد کی، سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي، اوپر سیږي، ټیک شو، او چې کوم دا نیپل دي دا دن طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي، پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویل شو چې سینې کې اس غوټه نه درد کیږي، بالکل ټیک ټاک خدایغي پترخ کې غوټي، دا اوم سینې کینسر کې کیږي. کله کله غوټه په سینې کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایلا سکندر وای باید خسي ارم یاش ته سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سانګې مشر ډاکټر سیدا مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا د سینې سرطان معلومولو لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی.
دلته اویرنس هم کېږي، پراپر کمپین هم کېږي، ورکشاپس هم کېږي، او ټریننګ هم کېږي، او کمیونټی کې دننه هم کېږي. سکرینینګ کینسر سکرینینګ ریلیټیو پروجیکټ دی اوس ماته حوالہ کړی دی، او په دې باندې موږ کار کوو لګیا یو، او پروجیکټ بیس ته فنډز ورته الوکیټ شوی دی. د دې ډیویژنل لیول پر دی موږ سکرینینګ سنټرز کولاوو.
د سینې سرطان په اړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي چې دا د اندېښنې وړ ده.